السلام علیکم درنو لیدونکو او زمنګ محترم اوریدونکو، دا د امریکا غږ د سپینی خبرې یا د روکو راست خبرونه ده. او موږ نن چې د جنوري لومړۍ نیټه ده د 2025 کال، تاسو ته د میلادي کال د مبارکۍ ترڅنګ د 2040 کال په وضعیت باندې چې په افغانستان کې څه پیښ شوي او کوم مهم مسایلو، خصوصا دا چې وروستي راپورونه ښیي چې د بشري بحرانونه زیات شوي دي او د ده حل لارې به څه وي په راتلونکي کال کې، موږ په دې اړه باندې د خپلو میلمنو نظرونه اخلو. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار فوزیه جان احسان نن قربانی.
ما هم سلام های خدا تقدیمتان میکنم با امیدی که سال نو میلادی را بسیار با خوبی آغاز کرده باشین و یک سال پربرکت باشه، خصوصا به افغانستان. ما البته در برنامه امروز در رابطه با گزارش اخیر صلیب سرخ که در رابطه با بحران بشری در افغانستان و همچنان واقعات امنیتی در اوج مسائل ذکر شده صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم در برنامه، محترم احمد غنی خسروی هستند، استاد دانشگاه با ما، و همچنان اسحاق اطمر، اونا هم استاد دانشگاه و تحلیلگران سیاسی با ما هستند. به نظرم کدام گزارش داریم؟ بعد از اون میگیم.
او فوزیه جان، غوښتل مم چې مخکې چې میلمنو ته هرکلی وي او یا پوښتنې ورسره مطرح کړو، او لکه تاسو چې ذکر کړله، د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل دی تازه راپور کې د افغانستان په تړاو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده او دای ویلي دي چې په افغانستان کې د ډیرو ستونزو ترڅنګ طبیعي آفتونه، بیروزګاري او د میلیونونو خلکو دپاره د خوړو یا د خوراکي موادو کمښت دا وضعیت دومره پیچلی او سخت کړی دی چې د بیړنیو مرستو دپاره اړتیا لیدل کیږي. زمونږ همکار احسان الله اریوبزی دا موضوع راټوله کړې ده او ټول جزئیات یې پکې شریک کړي دي. غواړم د راپور سره په ګډه واورو، بیا به دا د په امتداد وانې د میلمنو سره پوښتنې مطرح کړو.
2040 کال هم د تیرو کلونو په شان د افغانانو لپاره د دوامدارو اقتصادي ستونزو، طبیعي ناورینونو او کلونو وسوال جګړې له سختو پایلو سره مخ وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې نړیوال بندیزونه او د بهرنیو مرستو کمښت د فقر، خوراکي خوندیتوب د نشتوالي او د روغتیا او خدمتونو محدودو لاسرسي ستونزې لا زیاتې کړې دي.
نړیوالو بندیزونو او د بهرنیو مرستو کمښت ګواښونه لا زیات کړي دي. دا ناسم وضعیت په یو داسې هیواد کې چې میلیونونه وګړي بې وزلۍ، د خوړو نه خوندیتوب او د اړینو روغتیایي خدمتونو په څیر خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي، اړتیاوې نورې هم پراخې کړي دي.
سره صلیب همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو، ماشومانو او معلولیت لرونکو وګړو په ګډون د اړمنو ډلو وضعیت په اړه اندېښنه لري. د کمیټې ټینګار کړی چې د هغوی د ستونزو هوارول په دوامدار ډول نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري، ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
په لومړي قدم کې اړینه دا ده چې د یو متقابل اعتماد زمینه مساعده کړي، ځکه چې په هیواد کې د غټو بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره او دغه پروژو د بودیجوي لګښتونو تمویل لپاره یو متقابل اعتماد ته اړتیا ده.
د ښځو د حقونو ملاتړي غورځنګ یا شنبه های ارغوانی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی، ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د هر اړخیزو بندیزونو نه تطبیق او سرغړونو د نړیوالو سیاست جوړونې اعتبار زیانمنوي. د غورځنګ زیاتوي چې په 2040 کال کې د نړیوالې ټولنې لپاره د ګڼو هر اړخیزو او پیچلو ستونزو کال وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې ویان دي له طالبانو غوښتي چې هغه فرمان بیرته واخلي چې په غیر دولتي سازمانونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز لګوي.
موږ د افغانستان د حاکمو چارواکو د وروستۍ پریکړې په اړه چې ویلي که مؤسسات میرمنې وګماري د هغوی جوازونه به لغوه کړي، ژوره اندېښنه لرو. دا په بشپړ ډول ناسمه لاره ده. غیر دولتي سازمانونه د افغان نارینهو، ښځو، نجونو او هلکانو لپاره د ژوند ژغورونکو مرستو په برابرولو کې بنسټیز رول لوبوي.
لبل پلوه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په دوام هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 2040 کال له پیل څخه تر اوسه 395 ماشومانو په ګډون 455 کسان د چاودنو اړوند پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
دغه تلفات څه کالي مثلا 450 کال ته دا کېدی شي اضافه سي که چیرې همداسې موسسات ته، خصوصا ملي موسسات ته پیسې ورنه کړل سي، د دوی 2000 یا 10000 پرسونل په کورو کې ناست دي.
د سر صلیب نړیوال کمیټې د افغانستان په بشري وضعیت باندې د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په نوي 2015 کال کې هم تیر کال ته ورته حالت اټکل کړی او ویلي دي چې په 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. احسان الله ریبزی د امریکا غږ.
په دې اړه باندې موږ غواړو د خپلو میلمنو سره چې مخکې معرفي شولو. ښاغلی اساق اتمر چې دی په برلین پوهنتون کې استاد دی، او تر څنګ یې احمد غنی خسروي صاحب چې دی هم په برلین پوهنتون کې استاد دی. دواړو میلمنو ته زه ستړي مشي ویم. اتمر صاحب او خسروي صاحب، تاسو په خیر رالی او ډیره ډیره مننه کوو چې تاسو موږ ته خپل وخت بیلوئ.
ما هم از هر دو مهمان گرامی ما سپاسگزار هستم که در برنامه هستن و سال نو به هر دوی شما تبریک میگم. انشالله که سال خوش داشته باشین. اگه با اجازهتان باشه که سال اول با آقای خسروی آغاز کنیم. خسروی صاحب، شما در گزارش همکار ما هم شنیدین البته صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بحران بشری نامیده، وضعیت افغانستان گزارش تازه داده. اول خو از شما میپرسم که امی گزارشای که مثلا صلیب سرخ یک نهاد میته، اینا چقدر مطابقت داره با وضعیت افغانستان؟ به طور مثال گفته شده که در جریان سال 2024 455 غیر نظامی در اثر حوادث مرتبط با انفجار و از این قبیل چیزا زخمی و کشته شدن، در حالی که طالبان میگن که طبق گزارش هایی هم که است که بهبود امنیت یکی از چیزهایی است که در جریان حکومتداری طالبان گزارش شده. آیا شما چقدر این گزارش ها به خصوص بخش امنیتی چقدر تطابقت داره با وضعیتی که گزارش میشه از داخل افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم حضور شما، جناب آقای آشنا و جناب استاد ارجمند، جناب آقای اتمر و همه مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا. من میکنم در قدم اولی یادآوری بکنم که صلیب سرخ در افغانستان سابقه بسیار طولانی داره که در افغانستان کار میکنه و در زمینه های مختلف به مردم کمک رسانی کرده و یکی از خوشنامترین و با اعتبارترین مؤسسات بین المللی هست که همواره مورد احترام مردم افغانستان بوده و هست و در سخت‌ترین شرایط هم صلیب سرخ بین المللی به کمک مردم افغانستان شتافته و هر آنچه در توان داشته انجام داده، حالا چی در میادین جنگی بوده، چی در تبادله اسرا بوده، چی در حوادث طبیعی بوده که تلفاتی داشتیم ما و یا ویرانی های داشتیم. در همه زمینه‌ها به مردم افغانستان کمک کرده، حتی به مصدومین انفجار ماین‌ها که افراد پاهایشان را از دست دادن و ما دیدیم اونا سعی بسیار زیاده کردن و تعداد زیادی از افرادی که معیوب شده بودن و پاهایشان را از دست داده بودن برایشان دست و پا شکل مصنوعی ساختن و مجانی در اختیارشان قرار دادن که در حقیقت یک زندگی تازه برای چنین افرادی بخشیدن. پس بناهن اگر صلیب سرخ بین المللی در چنین شرایط بیایه گزارش تهیه میکنه، ما نمیتونیم بگیم که گزارش صلیب سرخ بین المللی درست نیست و او چیزی که طالبا دارن او نفی میکنن یا رد میکنن او میتونه درست باشه. من باورم این است که اینا امکانات بسیار بالایی دارن، به منابع بسیار مهمه دسترسی دارن و با دسترسی داشتن به همین منابع است که چنین گزارش های وقت تهیه میکنن میتونه چنین گزارش های درست باشه و از طرف دقیق باشه و در کنار از او مورد قبول مردم افغانستان و مجامع بین المللی هم قرار میگیره. بنابراین بهتر همی هست به جای ای که طالبان یا امارت اسلامی بیایه چنین گزارش های رد بکنه و نفی بکنه، به خاطر از اینکه خب بالاخره تأمین امنیت در افغانستان که اینا سخت و افتخار میکنن تحت شعار قرار نگیره، کوشش بکنن با چنین نهادهای همکاری بکنن برای رفع از این معضلات. برای اینکه واقعیت همین است که طالبا از چنین امکانات برخوردار نیستن. ما چند روز پیش شنیدیم که رهبر امارت اسلامی یادآوری کرد که بعضی از مؤسسات باید لغو بشه و کار از به خود افغانا سپرده بشه. آیا واقعا ما چنین توانایی در درون افغانستان داریم که بیاییم به جای نهادهای بین المللی کار بکنیم؟ ما در گذشته هم سراغ داریم، در دوران جمهوریت هم حاکمان ما چند بار چنین چیز تقاضا کردن. با این که ما در اون دوره امکانات بسیار بالای در افغانستان داشتیم، نیروهای متخصص فراوانی داشتیم، جهان در کنار افغانستان بود، در همون دوره ما این توانمندی نداشتیم که بیاییم بدیلی باشیم برای مؤسسات بین المللی. و امروز قطعا ما نمیتونیم بدیل باشیم برای مؤسسات بین المللی که کار اونا رو ما انجام بدیم. درسته یک سلسله ای فرمیل های صورت میگیره، هزینه های مؤسسات بین المللی در افغانستان بالا هست، نسبت اعظم کمک هایی که به افغانستان میشه صرف هزینه های چنین مؤسسات میشه، اما با آنم اگر ما بیاییم در میان بعد و بدتر یک محاسبه یا انتخاب داشته باشیم، دقیقاً بودن از اونا و کارکرد از اونا بیشتر به نفع افغانستان هست و به نفع شرایط موجوده در افغانستان هست تا این که ما بیاییم کار را از اونا بگیریم و اونا را معیوس بسازیم. با گذشت هر روز با برخوردهایی که طالبان متاسفانه دارن باعث میشه که مؤسسات بین المللی، نهادهای معتبر بین المللی یک مقدار معیوس بشن و همین هم باعث شده که امروز ما میبینیم میزان کمکایی که به افغانستان میشه با گذشت هر سال به مراتب فیصدی از او کمتر میشه. گزارش تکان دهنده شما رو ما شنیدیم و دیدیم و با واقعیت همین هست که این گزارش سخت میتونه آینده افغانستان رو متضرر بکنه. وقتی در یک کشوری که حدوداً حالا بین ما 30 تا 35 میلیون نفوس داشته باشه 22 میلیون فرد از این کشور همین لحظه نیازمند به کمک‌های بیرونی باشه، این واقعاً میتونه یک رقم تکان دهنده باشه. باید یک فکر اساسی به این مسئله بشه. نمیشه که ما از این مسئله به آسانی گذر بکنیم و برای از اینکه رفع مسئولیت کرده باشیم فقط به همین اکتفا بکنیم طالبان که گویا در افغانستان امنیت هست و این گزارش‌هایی که مؤسسات و نهادهای بین‌المللی میدن اینا درست بوده.
خسروی صاحب مننه استاس نه پامدی اړوند به نظریات او پیشنهادونه ما خلو چې څه باید وشي. اتمر صاحب تاسو ته بهم ستړي مشویم، ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو خپل ډیر مهم وختونه موږ ته امریکا غا خبرونه ته بیلوي خپل نظریات او ارزونې شریکوي. اساسا پښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې دا د بحرانونو مسله خصوصا 2040 کې څو ځلی متواتر په راپورونه خبره شو، د بشري حقوقو په تړاو خبره شو، د ولګي او د فقر په باره کې خبره شو، د بیړنۍ مرستو په باره کې د خوراک نړیوال سازمان خبره کړل، مګر بهبود په وضعیت کې نه دی راغلی. یعنی ستاسو نه غواړم دا واورم چې هغه اصلي علت به څه و چې طالبانو د ټولو تعاملاتو سره چې د ډیرو هیوادونو سره یې لرل، د ملګرو ملتونو سره یې هم درلودل، او په دې 2040 کال کې ونه شو کړی چې دا وضعیت حداقل سمون طرف ته سوق کړي یا ښه شي او بدتر نه شي. ولې ونه شو کړلی ستاسو په نظر؟
آقلی احسان تا جناب قدروان استاز تا اوریدون کلیدون کتا سلامون و نیکیلی.
و علیکم سلام.
تشکر.
یقینا لکه چه تاسو ویلی منگا دی مدیریت مشکل لرو. زود از فکر کم آقا تو کتا چه تاس اشاره و که یا استاز اشاره و که دیره دی مسائل دیو خی مدیریت نشتون ده. لکه مثلا په تیر کال کې تاسو د طبیعي آفاتو مسله، د زلزلې مسله او د سیلابونو مسله په دغه برخه کې سره د دې نه چې نړیوال مرستې وکړلې، سره د دې نه چې خپله د طالبانو حکومت د دوی په خبره ټول امکانات درلودل، لیکن تر دغه نن ورځې پورې موږ د هرات د زلزله ځپلو فامیلون تر دی اوسه پورې شکایتونه اوري، همدغسې د پکتیکا او پکتیا او خوست نه، او په همدغه ترتیب سره د سیلابونو په برخه کې او کیدای شي نور مسایل د زلزله و. مثلا په ننګرهار ولایت کې ډېر سیلابونه راغلل او ډېر کسان یې ویوړل. نه په دغه برخه کې دوی صحیح عمل نه دی کړی، یا دوی نه دی چې شوی چې یو ښه عملیاتي پلان په دغسې مواردو کې جوړ کړي او د هغه پلان په مطابق دوی منظم پر مخ ولاړ شي. نو دغه ستونزې شته دي، یوازې مثلا د طبیعي آفات په برخه کې نه، بلکې د مهاجرینو د راستنېدو په برخه کې هم تیر کال ډېر مهم خبره دا وه چې افغانستان ته ډیر زیات یو تعداد مهاجر د پاکستان نه په زور وویستل شول او دوی راغلل. جدي شکایتونه تر اوسه پورې اورېدل کېږي او هغه څه چې لازم دی دوی ته رسیدګي نه ده شوی. په همدغه ترتیب په افغانستان کې د مخدره موادو مسله دی چې ګاونډي هیوادونه همیشه دغه تشویش د افغانستان ځل لري، سره د دې نه چې د معتادینو راټولول دوام لري، سره د دې نه چې هغه په هغه کچه باندې کرکیله د مخدره موادو په زمینه کې نشته، لیکن د ګاونډي هیوادونو تشویش د دې مخدره موادو د پرمختللې شکل د قاچاق مسله دی او حتی داسې ویل کېږي چې د دې ارقام ډېر شوي دي. په همدغه برخه کې که مونږ متوجه اوسو، مثلا د امنیت په برخه کې دغه راپور کې تاسې په یو کال کې تقریبا 4500 کسان دوی زخمیان مړه درلودل، یعنې وژل شوي وو په دغه حوادثو کې. دا ډېر یو لوی رقم دی، سره د دې نه چې طالبان د دې ادام کوي چې په افغانستان کې اوس امنیت شته دی، لیکن مونږ چې ګورو هدفي وژنې شته دی، ترورونه شته دي، همدغسې بمباریګان شته دي. یعنی بعد چې دغه ټول ودرېدلی وای، د خلکو د ژوند په برخه کې، په اقتصادي برخه کې خلک روزګار نه لري، د خرید توان ټیټ شوی دی او خلق اوزگار دی، او تقریبا د 50 میلیون ارقام احصایه چې په رسنیو مطبوعاتو کې راغلی دي، 20 میلیون عاجلو مرستو ته دوی ضرورت لري، یعنې دوی حاجتمند دي، یعنې باید دوی سره مرسته وشي. نو زه فکر کوم دغه مسایلو ته په کتو سره دغه مشکلات په تیر کال کې تر ډیره حده پورې همغسې پر ځای پاتې دي. او زما له نظر داسې فکر کوم چې سره د دې نه چې نور مسایل به وي، خو لیکن د طالبانو په حکومت کې دغه مدیریت صحیح نه دی، یعنې دوی نشي کولی چې یو بحران صحیح مدیریت کې و هغه دپاره د حل لارې چارې یو پلان له طریقه دوی رسیدگی وکړي.
تشکر میکنیم اتمر صاحب، به شما هم برمیگردیم. استاد خسروی، البته ما میخواهیم اول پیش از دیگه سوال به مو ادامه صحبت های شما برگردم. پیشتر شما گفتین که مثلا ما در گزارش ها هم داشتیم که رهبر طالبان مخالف ادامه کار نهادهای بین المللی در افغانستان است. حالا به نظرتون چرا رهبری طالبان مخالف ادامه فعالیت نهادهای بین المللی مثلا مثل شاید صلیب سرخ باشن یا دیگران که مشخصا شاید اونا ذکر نکرده باشن، دلیل چی است مخالفت از اونا با فعالیت های از اینا؟
خب واقعیت همی هست که گاه گاه طالبان کوشش میکنن که الگو برداری بکنن از کشورهای دیگر، مثلا الگویی که جناح قندهار امارت اسلامی بیشتر داره الگویی است که در ایران وجود داره. اونا تصورشان ای است که گویا در ایران هیچ گونه مؤسسه بین المللی وجود نداره که همچو کارهای را انجام بده. اما خب ما بیاییم خود مقایسه بکنیم با کشور مثل ایران یا کشورهای دیگری از این دست، آیا ما واقعا توان برابری با اونا داریم؟ آیا همون قسمی که جناب آقای اتمر یادآوری کردن، همین توان مدیریتی در ما هست که ما بتونیم چون این پروژه های بزرگ بیاییم خود ما اعمال بکنیم و روی دست بگیریم؟ قطعا در ما چون این ظرفیتی وجود نداره، در میان حاکمیت موجوده که در دست طالبان هست چون این چیزی وجود نداره. از طرف شاید هم بیشتر اونا به این فکر بکنن که خب وقتی این همه مؤسسات بین المللی در افغانستان وجود داره، یوناما وجود داره، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد وجود داره، صلیب سرخ وجود داره و امثال هم، اینها گویا به مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنن. اینا شاید چون این تصور داشته باشن که خب اولا وقتی چون این نهادهای در افغانستان وجود داشته باشن، بخوایم و نخواهیم، خب میخواید که دستشون به بعضی از مسائل باز باشه، چنانچه یوناما هم این کار در طی 20 سالی که در افغانستان بوده این کار کرده و هنوز هم داره میکنه و این حق خود به حساب بیاره که وقتی ما در افغانستان هستم، وقتی ما به افغانستان کمک میکنیم، باید به یک سلسله مسائل اشراف داشته باشه. به هر صورت بیاین طالبان برای خود همین ظرفیت خلق بکنن، همین ظرفیت ایجاد بکنن، برای مردم زمینی کار را مساعد بکنن، زمینی مشروعیت داخلی و بیرونی خود اقریت مساعد بسازن که جهان اونا به رسمیت بشناسه، بیان میزان سرمایه گذاری های بیرونی و داخلی بیشتر بسازن تا که مردم بیشتر مشغول به کار بشه. افغانستان خوشبختانه یک کشوری هست که حدود 65-70% جمعیت از اون جوان ها تشکیل میدن و وجود جوان ها خود از اون یک نعمت بسیار بزرگیه که یک کشور میتونه داشته باشه. وقتی ما این همه نیروی کاری جوان داریم، باید اینا رو مشغول بسازیم به کارها. متاسفانه در دوره جمهوریت هم در قسمت اشتغال کار آنچنانی صورت نگرفت، ما بیشتر تبدیل شده بودیم به یک کشور وارداتی که هر آن چیزی که کشورهای همسایه داشتن برای ما روان میکردن و او چیزهایی هم که ما داشتیم توان صادرات از اون نداشتیم. در قسمت صادرات کار لازمی انجام نشد. همین امروز هم شما دیدیم که میوه های تازه ما روی دست مردم ماند و خراب شد. ما کار کردن نتوانستیم برای اینا، برای میوه های خوش خود کار کردن نتوانستیم، برای پوست و غلین خود کار کردن نتوانستیم، برای زعفران خود کار کردن نتوانستیم و چیزهای دیگر. حتی فرستادن نیروی کار کشورهای مختلف با ما نیاز داشته، ما نتونستیم در این زمینه کارانچنانی را انجام بدیم مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس.
اما استاد با معذرت که صحبتتان مداخله میکنم، استاد امی نهادهای بین المللی فعلا در افغانستان کار میکنن، اما همه روزه اینو از بحران بشری، از افزایشش، از بحران صحبت میکنن، یعنی یک مرحله بحرانی در کشور وقتی میان صحبت میکنیم در کشور بحران بشری است، یعنی وضعیت بسیار جدی است و این در حال افزایش هم است. خب حضور از اینا چقدر مفید بود اگر بگذاریم از حکومت های افغانستان، حالا خود از اینا چقدر مفید بودن، چرا نتونستن حداقل کاهش بیارن یا حداقل در سطح پایین‌تر نگاه کنن که از بلند رفتن بحران بشری جلوگیری کنن؟ این مؤسسات بین المللی چی کردن؟
ببینیم، مؤسسات بین المللی وظیفه ایشان همی هست که در مواقع بحران بیان به کشورها کمک کنند. مسائل مدیریت داخلی کشورها با حاکمیت ها برمیگرده، از یاد موش بونره. اونا نمیتونن بیان زمینه اشتغال به جای وزارت کار و امور اجتماعی برای مردم مساعد بسازن. چرا؟ میشه هماهنگی های لازمه با اونا صورت بگیره، با این هماهنگی های لازمه که همکاری بکنه دولت در با اونها، اونا شاید بتونن در قسمت اشتغال کمک بکنن برای دولت. ولی خب بیایم به این فکر بکنیم که آیا ما همین توانمندی در ما وجود داره؟ متاسفانه وجود نداره. ما فقط در یک حالت بحرانی قرار داریم که فقط داریم برای امروز خود فکر میکنیم و برای فردا ما فکر نکردیم. همین امروز اگر بیاییم مسائل تجارت رو در افغانستان نگاه بکنیم، طالبان دلشان به این خوش است که یک مقدار نفت از سمت شمال روزانه دارن استخراج میکنن و اون با قیمت بسیار ارزانه به شکل خام به کشور مثل چین میفروشن، یا به طور مثال زمرد میفروشن، یا مثلا لعل بدخشان میفروشن، یا مثلا سنگهای قیمتی. آیا واقعا اینها توانستن زمینه اشتغال برای مردم ما مساعد بسازه؟ که متاسفانه نساخته. این نیاز به این داره که یک مدیریت درسته کاریابی در درون کشور شکل بگیره و طبعا در اون راستا مؤسسات بین المللی هم میتونن در این راستا به افغانستان کمک بکنن. در غیر اون صورت مؤسسات بین المللی نشستن برای افرادی که از مینها آسیب میبینن کمک میکنن، برای مثلا مسائل طبیعی، حوادث طبیعی، اگر مردم در منطقه متضرر میشن از دست سیلاب‌ها، سیل و طوفان و خشکسالی، شاید بیان برای ما کمک بکنن. برای افراد فقیری که خب اما قسمی که شما یادآوری کردیم روزانه و افزایش هم رو به افزایش میگذره و تقریبا به مرز بالای 20 چند میلیون رسیده، به اینا دارن کمک میکنن که خب بالاخره همین شب اونا از گرسنگی نمرن. 15 میلیون انسان در گزارش شما دیدیم و ما شنیدیم که گویا اگر امشب کسی خانواده به فکر غذای داشته باشه، معلوم فردا معلوم نیست که آیا برای فردا زور خود چه کار باید بکنه. اینا در همچون حالاتی دارن میان برای مردم کمک میکنن. پس بنابراین وقتی بحران اینقدر شدید باشه که اونا فقط به فکر سیر کردن شکم حدود 20 میلیون انسان باشن، پس بنابراین به اون کارهای کلانی که میتونه برای فردا برای ما کمک بکنه به اونا قطعا نمیتونن مصروف بشن و اون زمان ممکن هست که ما در یک حالت تقریبا نیم بند نرمال قرار داشته باشیم و از طرفی ما یا حاکمیت موجوده با اونا همکاری بکنه و از اونا مطالبه همکاری. اما متاسفانه ما چون این کار نکردیم و همیشه خواستیم که همه چیز به دست ما باشه، بیاییم به این نگاه بکنیم، بیاییم این محاسبه بکنیم که خب اگر همین امروز مؤسسات بین المللی دروازه هایشان رو به روی افغانستان ببندن، آیا ما توان پیش برد امور روزانه خود داریم؟ که متاسفانه ما نداریم. بخش صحت ما بونا وابسته است، بخش حوادث طبیعی ما بونا وابسته است، مثلا خوشسلی ما بونا وابسته است، مثلا کمک برای افراد فقیر و بیکار به اونا وابسته است و خیلی از جهات دیگر اگر بیایید نگاه بکنید فقط ما متکی به اونا هستیم. این نیاز به یک مدیریت کلان داره، نیاز به یک برنامه ریزی داره. متاسفانه یک برنامه استراتژیک یا پلان استراتژیک طویل مدت که بتونه برای 10 سال بعد افغانستان آینده ما ترسیم بکنه هیچ وقت ما نداشتیم و امروز هم نداریم و دیروز هم نداشتیم. و تا زمانی که ما چنین یک پلان استراتژیکی نداشته باشیم که برای 5 سال آینده ما چه کار باید بکنیم، در چه جایگاهی باید قرار داشته باشیم از جهات مختلف و در 10 سال آینده در چه جایگاهی قرار داشته باشیم، در 20-30 سال آینده در چه جایگاهی قرار داشته باشیم، هرگز چنین چیزی وجود نداشته. حاکمیت ها هر کدام اومدن فقط برای امروز فکر کردن، حتی برای فردا هم
بسیار تشکر استاد. برمیگردم.
مننه. اتمر صاحب یو پختنه بلم کوم به یو وقفه خلومنګه. پختنه می داوه چې نظر د خسروی صاحب دی خبرو ورزیابوی تا استاد او اولو خبرو ته چې د بشری بحرانونو او د ناسم مدیریت برخه کې توضیح ورکړل، یو بحث هم یو ډیر مهم زیته د سره وړو چې کچیرته طالبان په دې تیرو درینیمو کالو کې او په شمول د زوړ کال چې 2040 ختم شو پرون دومره ناکامه و چې وای نشو کړی چې د یو سالمه دولت د استازو په توګه یو چلند وکړي، وزارتونه فعال کی، کاریابي وکړي، مثلا امکانات جذب کی، د نړیوالو سره د رسمیت پیژندلو دپاره شرایط ومني، د نړیوالو دې کې ناکام پاتې شوي. نو نړیواله ټولنه په مجموع کې دا لوی قدرتونه چې دوی سره د سولې توافقات کول، دوی باندې باورونه لرل او حتی د دوی نه تضمینونه اخیستل، ولې تر اوسه پورې دوی چوب دي یو اقدام نه کوي؟
یو خو داسې مسائل دي چې د لویو قدرتونو منافع او د دوی پټ پلانونه او د دوی د استخباراتو هغه اهداف دي، استخباراتي اهداف دي چې په هغه برخه کې تاسې په رسنیو کې هم ګورئ، په راډیوګانو کې هم اورئ، او دا ډېر سړی په مشخصه توګه نشي مطرح کولای، ځکه هر شی چې سړی په صحیح مستدلل مطرح نه کړي په هغه باندې تاکید کول هم بیا سبه خبره نه دی. نو په دغه برخه کې سره د دې چې نړیوال تر یو حده پورې، تر یو حده هم نه چې تر یو ډېره حده پورې دغه مسایل دوی مطرح کړي دي، طالبانو سره دوی کتلي دي، دوی ته آیاتونه استولي دي، په نړیوالو مجلسونو کې دوی سره ناست دي، د دوهې په اولو دویمو درېمو مثلا په مستقیم او غیر مستقیم توګه خپل پیغامونه دوی ته رسولي دي. دوی نما دفتر په افغانستان کې شته دی، مثلا د بشري حقوقو راپورتر ته راته، خو هغه هم دغه یو کال کېږي چې افغانستان ته نه دی تللی چې یو راپور د دینه ځینه جوړ کړي. نور نهادونه شته دي په دغه برخه کې. خو زما هدف دا دی چې اوس موږ باید په دې باندې قضاوت وکړي چې آیا طالبان یا اوسني واکمنان خلکو ته د یو ښه حکومتداري د راوستلو اراده او تصمیم لري که نه لري، او که دوی درلودلی په دې درې نیم کالو کې باید دوی د دغه امکاناتو نه استفاده کړی وای. اول د تعلیم دوی ګوري په سیستماتیکه توګه،
یعنی فکر کوي ضرورت ورته شته که نه مداخلې ته.
ګوري مداخله اوس آسانه ده، ځکه چې نړۍ کې ډېر بحرانونه دي. د منځنی ختیځ بحران دی، د اسرائیل و لبنان و ایران و سوریا و یا بعد و د اوکراین، دا ټول هغه مسایل دي چې نړۍ ډېر اخوا ته مصروف دی، لیکن یعنی بې ارتباط نه دی. زه داسې فکر کوم چې بالاخره یو وخت کې به د افغانستان په سر به هم خبرې اترې کېږي، او دا ډېر ممکن دی چې په دغه برخه کې نړیوال بالاخره یو تصمیم ونیسي. خو تر اوسه پورې طالبانو ته یو طلایي چانس او فرصت برابر دی چې دوی هر څه په خپله خوښه چې غواړي هغه کوي. د نړیوالو د فشارونو ته هیڅ نه تسلیمیږي، او نه د افغانانو غوښتنو ته دوی غوږ دي، سره د دې نه چې دوی تعلیم بند کرده په ښځو باندې، په جنوبیانو باندې، مکتبونه، پوهنتونونه د دوی دپاره د کار زمینه بیخي نشته او ورځ تر بلې محدودیتونه په دوی باندې راځي. نو دلته داسې سړي ته فکر راځي چې دوی د حکومتداري فکر په سر کې نه لري، دوی یو نور اجنداګانې لري چې البته هغوی د ایډیولوژیک فکر نه را پیدا شوي یا زیږېدلي دي او دوی په مخ پسې روان دي. دی پسې نه ګرځي چې افغانستان کې څوک د ولکې نه مري، دی پسې نه ګرځي چې یو نسل بېسواده کېږي، دی پسې نه ګرځي چې د همسایګانو سره، د نړیوالو سره د دوی اړیکې څنګه وي. په دې باندې پروا نه ساتي چې اقتصاد څنګه دی، خلک محتاج دي. دوی صرف په مخ خپل اجندا چې هغه د مدرسو جوړول دي، په دې درې کالو کې دي 25,000 مدرسې جوړ کړې او نور پلان لري چې تر 45,000 پورې نور مدرسې جوړ کړي. دا د دوی فکري مسیر فکری دی چې په مخوته روان دي، د خلکو، د نړیوالو او د خپله د افغانانو د غوښتنو پام نه ساتي. نو زه داسې فکر کوم چې که طالبان وغواړي چې یو ښه حکومتداري جوړ کړي، نو دوی فرصتونه لري، خلکو سره د کښېني، نړیوالو سره د کښېني. دغه امکانات دوی ته نړیواله مساعده وي چې دوی هغه د افغانانو خبرې دې ومني، یو مشروعیت دې راولي خپل نظام ته، نظام دې په معیارونو باندې برابر جوړ کړي، دولت دې په هغه معیارونو باندې. اوس د یو ډلې حکومت دی، یو ډله ټول ټوپکمار او ټول جنګي ډله ده، دلته ټول هغه سکتوري برخې د دوی په لاس کې دي، هغه تخصصي برخې د دوی په لاس کې دي. نه متخصص دلته ځان ویني، نه مسلکي دلته ځان ویني، نه تعلیم یافته دلته ځان ویني. هغه څو کسه تعلیم یافته او مسلکي هم چې دوی سره ده، هغوی هم د دوی د هغه نه په استفادې سره دوی سره ملګري.
بالکل، دا د طالبانو د بازسازي یا د بیا رغونې پروګرامونو باره کې هم پوښتنې لرو. خو فوزي جانو، موږ یوه لنډه وقفه اخلو، بیرته راګرځو، خسروي صاحب سره به بحث ته دوام ورکړو.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بازم خوش آمدین بیننده و شنونده برنامه روکراست از صدای امریکا استین. البته در رابطه به گزارش اخیر صلیب سرخ صحبت داریم که گفته از وضعیت بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردن. خسروی صاحب، قبلا شما گفتین که و پلان نیاز است و برنامه نیاز است و حکومت های یک کشور هستند که مسئولیت ایجاد جای کار دارن. شما در وضعیتی که طالبان هستن میبینن که تا بالا اونا مشروعیت حکومت داری خود کسب نکردن، نه در سطح بین المللی و حتی در داخل افغانستان هم اگر یک تعداد خوب به نوعی قبولشان کردن، اما بازم مشروعیت ندارن، یک حکومت نیستن، هنوز سرپرست هستن. این پلان ها را کی بسازه؟ این مثلا کم وقت هم تیر نشد، حالا داریم به طرف سال چهارم میریم که حکومت داری طالبا پابرجاست در افغانستان. مسئولیت کیست که پلان ها را بسازه؟ آیا شما فکر میکنین طالبان قادر هستن که پلان بسازن، استراتژی بسازن و باز بیاین و مشکلات مردم حل کنن؟ اگر اونا این توان ندارن یا نمیخواین یا نمیکنن، کی است مسئول؟
متاسفانه طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن، یکی از ضربات بسیار مهمی که بر پیکری جامعه افغانستان زدن، حذف قوانین، طرز العمل ها و او راهکارهایی بود که در طی 20 سال در دوران جمهوریت در افغانستان با هزینه های بسیار سنگین با کمک کشورهای دیگر ساخته شد. حالا ما نمیخوایم بیایم بگیم که تمام اون قوانین، لوایح و طرز عمل‌ها درست بوده و همه اونها کارآمد بوده، اما حذف اونها ضربه بسیار محکمی بود که به بدن افغانستان وارد شد و این در حقیقت زمینه سوء استفاده برای خیلی از افراد مساعد ساخت. برای اینکه مثلا مثال برای شما میگم، ما در گذشته در قوانین وزارت تحصیلات عالی داشتیم، یک مثالی که دارم به شما میگم، آمده بود که کسی که میخواد رئیس دانشگاه یا پوهنتون باشه و معاون علمی دانشگاه باشه یا معاون محصلان یک پوهنتون یا دانشگاه باشه باید حتما عضو کادر علمی یا عضو اکادمیک پوهنتون‌ها یا دانشگاه‌های افغانستان باشه. وقتی ما آمدن و طالبان آمدن قوانین و لوایح و طرزالعمل‌های وزارت تحصیلات عالی تمر ملغا اعلان کردن، در اونجا بود که زمینه مساعد ساخت برای آمدن افراد غیر اکادمی در پست‌های بسیار مهم و کلیدی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها یا دانشگاه‌های افغانستان. پس بنابراین اینا در قدم اول آمدن قوانین را حذف کردن، قوانین را که وجود داشت و ما باور دارم که بیشتر این قوانین حالا اگر در قسمت‌های اشکالاتی داشته، در قسمت‌های بسیار مهمه ما در اون مزیت‌های بسیار بالایی می‌گیریم و اونا با صرف زمان و هزینه‌های پولی بسیار بالایی ساخته شد. خب حالا اگر طالبان یک سلسله ملاحظات به این قوانین یا طرزالعمل‌ها یا نوایی داشتن، توانستن بیان در اونها یک سلسله تغییراتی بیارن. ما امروز سوریه داریم می‌بینیم. سوریه خب بالاخره نظام جدیدی که جایگزین نظام بشار اسد شده نیومده، قوانین لوایح و طرزالعمل را از بین نبرده. گفته ما یک سلسله تعدیل‌ها یا تغییراتی در اینا میاریم، کار بسیار خوبیه. قوانین هیچگاه دائمی بودن نمیتونه، قوانین نظر به زمان باید در اون تعدیلاتی صورت بگیره. وقتی ما امروز اومدیم از قانون اساسی که قانون مادر هست تا تمام لوایح و طرزالعمل‌هایی که در سطح وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی وجود داشته همه رو ملغا اعلان کردیم و اعلان میکنیم که ما نیازی به اینها نداریم، پس چه چیزی میتونه جایگزین باشه؟ ما چه چیزی میخوایم استفاده بکنیم؟ همین هست که امروز افراد و اشخاصی که تفنگ در دست دارن.
اما استاد ببخشین به ادامه گپتان بگوین، اما طالبا خو میگن ما به اونا به اساس شریعت اسلامی تمام چیزا عیار ساختن، یعنی چطور، کدام تناقض وجود داره؟ یا شریعت اسلامی اما قوانینی که در او وجود داره نمیتونه تنظیم کنه این حکومت داری را مسئلهش، چون گفته میشه که مثلا تمام موضوعات حکومتداری در شریعت اسلامی واضح گفته شده و طالبان میگن با شریعت اسلامی قوانین این امور پیش میبرن، مشکل باز در کجاست؟
ببینید ما همیشه دروازه استفتا را داریم یا فتوا را داریم. خب طبیعه که در صدر اسلام ما مثلا هواپیما نداشتیم، مثلا ما نیازی به پاسپورت نداشتیم، مثلا نیازی به مسائل امروزی نداشتیم، ترانسپورتر نداشتیم و چیزهای دیگری از این دست. خب اینها رو امروز ما از کجا باید استخراج بکنیم؟ از یاد ما و شما نره، نمیشه که ما به اون منابع معتبر دینی که اونا جزو ارزش‌هایی است که مردم ما به اونا ایمان دارن و باور کامل دارن تنها به اونا اتکا بکنیم و قطعا در اونجا نیامده. خب ما در هیچ گاهی قوانینی که در افغانستان وجود داشته، ما باورم این است که در تضاد با ارزش‌های دینی و آیینی مردم ما نبوده. اگر هر جایی از اونا در تضاد با ارزش‌های دینی ما هست، بیان نشان بدیم، بیان نشان بدیم که خب امور ما هست بکنیم. ولی خب واقعیت همین است که امروز کل دنیا و جهان اسلام نیاز به یک سلسله قوانینی داره. ما باید یک قانون اساسی در افغانستان داشته باشیم. ما باید در سطح هر وزارتخانه لوایح و طرزالعمل‌ها و قوانین داخلی داشته باشیم که از اون استفاده کنیم. وقتی لایحه و قانونی ندارن، همین هست که یک آدمی مثلا تفنگ در دست از او هست، هر کاری که میخواد میکنه، هیچ کس هم از او سوال نمیکنه، هیچ کس هم اون مورد پاسپورت قرار نمیده. اما در دوره جمهوریت چون ما قوانین رو داشتیم، لوایح داشتیم و طرزالعمل‌ها رو داشتیم، خب حالا سوء استفاده وجود داشته، فساد وجود داشته، این هیچ کسی منکر شده نمیتونه. اما خب افراد تابع همین قوانین، لوایح و طرزالعمل‌ها بودن و همین باعث میشده که جلو خیلی از تخطی‌ها گرفته بشه. امروز هم افغانستان یا امارت اسلامی نیاز به یک قانون اساسی مادر داره، نیاز به لوایح و طرزالعمل‌های داره، هرچند ما باور داریم که اینا از همین لوایح و طرزالعمل‌ها با دارن استفاده میکنن، به خاطر از اینکه در مسائل عدلی و قضایی اگر از همون لوایم و طرزالعمل‌های دوران جمهوریت استفاده نشه، پس از چی داره استفاده میشه؟ طبعاً دارن استفاده میکنن. نمیشه که ما به قرآن مجید مراجعه بکنیم، حتما جواب از اون ما از قرآن مجید بیایم استفاده بکنیم. چرا اصلا مذاهب به وجود آمد؟ واقعیت همینه که بعد از اینکه اسلام از شبه جزیره عربستان به کشورهای دیگر رفت، در وقت مسلمان ها متوجه شدن که نیاز به فتوا دارن. همین بود که مذاهب پنج‌شش‌گانه به وجود آمد و همین مذاهب پنج‌شش‌گانه به خاطر این بود که میتونست استفاده بکنه از احادیث پیامبر و از قرآن مجید. امروز هم ما نیاز به همین داریم که افراد و اشخاص داشته باشیم که اینا بیان از این استفاده بکنن. اگر در غیر از این صورت ما در جای خود باقی میمانیم. امروز ما هیچگاه نمیتونیم یک فتوای صریح پیدا بکنیم که در اونجا آمده باشه که زن نباید بیرون از محیط خانه کار بکنه، زن نباید درس بخونه. وقتی پیامبر خود از اون میگه شما نیم دین من از حمیرا میتونیم بیاموزیم، یعنی بیم من است که حمیرا انقدر علم داشته که پیامبر میگه که شما مراجعه بکنیم به حمیرا، یعنی حضرت عایشه همسر از پس بناهن در صدر اسلام وجود داشته و امروز هم ما باید به همونها مراجعه بکنیم. پس بناهن به هیچ عنوان ما باورم این است که قوانین نوایه و طرزالعمل‌هایی که در افغانستان وجود داشته، از جمله قانون اساسی مصوب سال 1382 که در افغانستان تصویب شد که یکی از بهترین قوانین اساسی حتی میتونیم ادعا بکنیم که در سطح منطقه بوده، و یک قانونی بوده که خدایی نکرده در او ما موادات میتونیم ببینیم که در تضاد با دین مبین اسلام بوده. در اون اشکالاتی وجود داره. میشد طالبا بیان بشینن و یک کمیته مشخص ممیز با افراد متخصص تشکیل بدن، بعضی از موادات از اون تعدیل بکنن. بله. چیزی که در کل دنیا میشه، در افغانستان هم میشد، ما این کار انجام.
تشکر میکنم
خسروی صاحب. بیا به جمع بندی بحث که استاسو نظریات بدیم و اخلو چه کول پکار دی چه با مسئولیت کارا نظام را جوړ شي که امداد طالبانو په چوکاټ کې قبل. اتمر صاحب، ما غوښتل تاسو سره یو مسله دا شریکه کوم. په مجموع کې تاسو جریان کې استئ، موږ مدواتو برخه کې او معمولا دا معلومات خبرو چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی په مجموع کې ډیر محدود شوی دی، او خصوصا دا د نن یې راپور چې آی سی آر سی ورسره ذکر شو، د خبریالانو یا د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان هم یوه ورسره جوړه یو بخش د راپور دا دی چې خزینه ژورنالستان په افغانستان کې مطلق منع دي په ډیرو مهمو ادارو کې دوی ته معلومات نه ورکوي، لکه صحت، د اقتصاد برخه، مثلا د تعلیم معرف په برخه کې دوی سره قطعا اطلاعات نه شریکیږي. نو په دې وجه باندې د افغانستان داخل کې د دغه حاکمیت نه ډیر موثقه اطلاعات بیرون ته نه راوځي. اما په خپل عمدا حاکمیت په خپلو تبلیغاتي او لاسته راوړنو تبلیغاتي پاڼو کې دوی ادا کوي چې مثلا په 2040 کال کې د قوشتېپې لوی کانال چې یوه سیمه ییزه پروژه ده دویم فاز شروع شوه ده، یا مثلا وی پاشدان اوبو دن یا بند باندې کار شروع شوه ده دا جوړېدو کې ده، یا د شام عروس په نامه باندې په کابل کې یو بند افتتاح کړی چې هغې کې 150 میگاواټه برق تولیدیږي، او داسې نورې لوی لوی پروژو نمونه اخلي. فکر نه کوي چې په یو ډول باندې دا د لوی مارشل پلان کومو برخو نه دوی تطبیق شروع کړي، ممکن چې د افغانستان په نفع تمام شي دا ډول بنیادی او زیربنایي پروګرامونه؟ په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ دا تبلیغاتي بڼه لري که واقعا دا د لسیزو یا د تیرو 50 کالو جریان کې چې د افغانانو ارزو و چې دا ډول لوی پروژې فعال شي، دا واقعا حقیقت کې په کار روان دی؟
د قوشتېپه بند خو د داود خان د پلانونو څخه و، بیا وروسته د جمهوریت په دوره کې هم په دې باندې سروې دا خبرې تکمیل شوې وې، کار لا پیل شوی نه و. د جمهوریت په وخت کې هم یو سلسله مسایل داسې و چې خپل منځي اختلافات و، هر ډله به کوشش کوه چې د یو پروژې نه یو برخه ځان ته واخلي، په هغه کې به یې خنډونه او مشکلات جوړول. او د پاشتان او مثلا د نورو بندونو چې تاسو یادو که، هغه هم ټول د پخواني یا د شاه و عروس دا هم د جمهوریت د وخت پروژه وه چې په هغه وخت کې شروع سوه و، تقریبا یو نیم سل میلیونه ډالر که 300 میلیون ډالر دومره د دې بودجه وه چې هغه ورکړ شوه په هغه وخت کې. نو که په مجموع کې داسې وګورو دغه کار خو ښه دی، یعنې د افغانانو دپاره د اوس وخت دپاره یو زیری دی، لیکن که طالبان داسې فکر کوي چې دوی د دې مبتکرین دي، مبتکرین د دې نه دي. دوی صرف همغه پلانونو باندې کار شروع کړی او دا ښه کار دی، د افغانانو په ګټه دی، زه د دې یعنی دا یو مثبت کار بولم او په مجموع کې که مونږ وګورو دوی دا کار په حقیقت کې یو نوی تبلیغات هم د ځان دپاره کوي. مخکې تاسو ویلي چې رسنۍ دوی تر کنترول لاندې نیولي، یقینا حتی مونږ خپله چې داخلي رسنۍ سره خبرې کوو دوی مخکې تر مخکې مونږ ته وایي هغه د دوی هغه مسؤلین چې تاسې په مونږ باندې توجه وکړئ، ځکه که داسې خبره وکړئ تاسو ته خو څه نه پیښیږي، دوی دلته مونږ تر فشار لاندې نیسي، مونږ بندي کوي، مونږ منفع کوي. دا خبرې ډېر جدي روانې دي دننه افغانستان کې. هر رسنۍ، هر اخبار، هر راډیو چې دوی تر کنټرول لاندې دی، بیخي هغه کوم وقایع چې کوم حقیقت په وقایعو کې د هغه هغوی نشي نشرولی. نو دا نور هم تقریبا تبلیغي جنبه لري. په حقیقت کې دغه ټول پلانونه د پخوا دي، د دوی ابتکار شی نه دی، لیکن په مجموع کې دا هم یعنی ښه کار دی چې دوی کولی شي چې دغه پخواني پلانونه پر بنسټ باندې هغه پلانونه تکمیل کړي.
صحیح. د دې وجه زمونږ د دې توضیحاتو نه دا و اتمر صاحب چې په افغانستان کې اقتصادي بحران سره دا ډول پروګرامونه کولی شي چې د کاریابۍ سبب شي او د داخلي اقتصاد سره کومک وکړلی شي. په هر صورت یو بله موضوع هم شته دی، بیا به پرې وروسته ژور بحث د خسروي صاحب سره هم وکړو، یا به د هغوی هم که غواړي چې په دې اړه باندې نظر راکړي. هغه دا وه چې په دې 2015 کال کې احتمالاً د بین المللي مؤسساتو دپاره خصوصا د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې چې د افغانستان د عامو خلکو سره کومک کوي، د دوی ماموریت دپاره څومره ضرورت دی چې باید اوسي په افغانستان کې پاتې شي، هلته د ټولو شرایطو سره چې په دوی باندې ښودل کیږي داخل کې د نظام دخوانه. او دویم، په امریکا کې نوی حکومت راتلونکی دی، د جنوري 6 نه وروسته به دلته نوی رئیس جمهوري او نوی اداره به وي، او دوی تصادفاً هماغه جمهور رئیس دی چې د طالبان سره د سولې موافقه کړې وه په دوحه کې، او هغوی په واک ته رسیدلي. فکر کوئ چې بیرته به تجدید نظر شي، دوی به رجوع کړي دې مسلې ته؟ د اقل تاسو اتمر صاحب خپل مختصر نظر راکړئ، بیا به خسروي صاحب په تبصره وکړي.
یو خو د مؤسساتو کار دی، مثلا د ملګرو ملتو دفترونه دي، هغوی مثلا د ډبلیو اف پی پروګرام دی، دا د خوړو پروګرام دی، دوی ضرورت لري دې ته که دا برنامه بند شي په افغانستان کې. زه فکر کوم چې خلک به ډېر مشکلات او ستونزو سره مخ شي. دا یو ضروري یعنی دفتر دی چې باید دوی کارونه بند نه شي، ځکه د دې ګټه خلکو ته رسېږي، یو هغه خلکو ته رسېږي چې هغوی مستحق دي دغه نه. بل مثلا که تاسو وګورئ یونیسف که تاسو مثلا د واکسینو مسله وګورئ، دا د پولیو واکسین که دا بند شي نو د دې څومره زیان دی. په ابتدایي مکاتبو کې د قرطاسیو مثلا د استاذانو د ټریننګ مسله یا دغسې نور د مور د ماشوم پروګرامونه دي، دا هم ډېر خلکو باندې پولیس باندې بد تاثیر غورځوي که دا دفترونه بند شي. یو هغسې مؤسسات دي چې د هیوادونو مثلا د سویډن دی، د ناروې دی، یا د جرمن دی، یا مثلا د انګلیس دی، هغه بیا کار یوي د هغوی یعنی تاثیر دومره چې د ملګرو ملتو د دفترونو تاثیر دی، د هغوی دومره نه دی، لیکن په هر صورت په مجموع کې مرسته ده د افغانانو دپاره. اوس که تاسو مثلا د یو هیواد یا د جرمني یا مثلا نن ما واورېده چې 5 میلیونه ډالر جنوبي کوریا افغانستان سره د دغه قاطي او د دې خوړو په برخه کې مرسته کوي. ګوري د دې 5 میلیونه حداقل یو 10,000 یا 10,000 کسان خو استفاده کوي، یعنی د هیڅ نه خو دا لږ څه هم ښه دي چې د دې نه چې هېڅ چاته هېڅ شی ونه رسېږي، یو څه خو رسېږي چې هغه یو څو کورنۍ فامیل د دغه مشکل
نه خلاص. بل اتمر صاحب خی تاسو کولی شئ دا دومه برخه چې د راتلونکي نظام باره کې ده، دا به لږ وروسته به خپل نظر راکړئ. موږ به یوه لنډه وقفه واخلو، پس د هغې نه به دا ټول بحث به جمع بندي وکړو چې موږ د دې ټایم سره برابر یا د وخت سره برابر راشو. ډیر عفو غواړم. حسین سر.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بله و دیر مننه اتمر سه بیام دیر او بخی چون دا آگاهی و اعلان ده چې زمنګ اوریدون کې راتلون کو خبرونه کې به زنګ وي او تماس نیسي. هو تاسو مهرباني وکړئ د خپل پاتې جواب کرا سره شریک کړئ چې د راتلون کې حکومت په امریکا کې او د طالبانو سره وي تعامل احتمال څنګه وي. که مختصری وي ځکه زه غواړم د خسروي صاحب تبصره او نظرم به واخلم په همدې اړه.
سیاستونه د هیوادونو یا د رهبرانو دا داسې دایمي سیاستونه نه دي. دوی د خپل د هیوادونو د ګټې په خاطر، د خپل د ولس د ګټې په خاطر او د دوی د سیاستونو په مطابقت دوی تصمیم نیسي. زه داسې فکر کوم چې افغانستان اوس یو ډېر یو مهمه موضوع دی نړیوالو ته، مخصوصا امریکا ته چې امریکا په دغه قضیه کې شامل دی. او راتلونکی ولسمشر خو په دې برخه کې ډېر خبرې هم درلودلی دي او زه فکر کوم چې په دغه برخه کې دوی به او تج نظر وکړي او یو نوی سیاست به د سیمې دپاره او مخصوصا د افغانستان دپاره دوی اتخاذ کړي. او په دغه برخه کې زه ډېر مطمئن یم چې دوی یا به افغاني خبرو اترو ته زمینه مساعد شي یا به د امریکا په سیاستونو کې د سیمې دپاره د افغانستان دپاره ځینې نوښتونه مونږ وګورو.
بله مننه خسروي صاحب، ما غوښتل ستاسې مې یو نظر واخلم که چېرته ضرورت لري زه په دری کې تاسو ته ویلی شم چې د راتلونکي یعنې د سمون دپاره په وضعیت کې د افغانستان چې دا بحرانونه مې یاد کړ څه پیشنهاد ورته لرئ؟ او آیا داسې فکر کوئ چې په امریکا کې د نوي حکومت په راتلو باندې د طالبانو سره چون اصلي بانی د تعامل دوی و یا د دې سولې د تړون دوی احتمالا بیرته تجدید نظر وکړي ورسره خبرې بیا شروع شي؟
نظر می است که موجودیت مؤسسات بین المللی در افغانستان در شرایط موجوده، هرچند طالبا به نفع خود به حساب نمی آورند، اما من فکر میکنم که همین باعث ای شده که میان جامعه جهانی و طالبان دروازه تعامل باز بشه. طالبا یادشون باشه که هر زمانی که مؤسسات بین المللی دروازه هایشان ببندن روی افغانستان، در صورت شرایط برای طالبان به مراتب دشوارتر خواهد شد. جناب آقای اتمرش یادآوری کردند که منفعت از این مردم میبرند، اما طالبان هم از نظر سیاسی از این قضیه منفعت بسیار بالایی بردند. یک شانس دیگه هم که طالبان تا به همین امروز دارن که البته این شانس همیشگی نخواهد بود برای اینا، بعد این متوجه باشم چنانچه در آخرین نشستی هم که در شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به افغانستان بود، در اونجا باز یادآوری شد که ما باید از راه تعامل با طالبان پیش بریم. پس بنابراین هنوز توپ در میدانشان هست و باید از این وضعیت استفاده بکنند، به خاطر اینکه تا ابد هم دنیا نمیتونه صبر بکنه برای طالبان که طالبان باید به یک شکل دیگر برد ناپاسخ بدن. پس به هر صورت طالبان باید از این وضعیت استفاده بکنند که دروازه تعامل هنوز باز هست، وگرنه دنیا گزینه‌های دیگری را پیش رو داره که میتونه از اون گزینه‌ها استفاده بکنه. و بعد مسئله آمدن آقای ترامپ به کاخ سفید است که تا تقریبا 20-20 چند روز دیگر به گونه رسمی کار از او شروع میشه و بخوایم و نخوایم آقای ترامپ از اون جایی که خود از اون بانی کنفرانس توافقنامه دوحه بوده، بخوایم و نخوایم باید در این مسئله یک سلسله اقدامات را انجام بده. حالا حاکمیت آقای بایدن و تیم همکار از اون بیشتر به خاطر این بود که موضوع افغانستان ختم شده دیگه، برای از اونا تبدیل شده بود افغانستان به یک موضوع حاشیه‌ای، اما برای آقای ترامپ موضوع افغانستان یک موضوع حاشیه‌ای نخواهد بود، برای از اینکه در تبلیغات انتخاباتی هم بسیار از این مسئله سود برده و استفاده کرده و همیشه کوشش کرده که از این طریق تیم مقابل خود که دموکرات ها باشه به شدت بکوبه، خصوصا آقای بایدن و خانم کاملا هریسه. بنابراین برد از یک قسمت از او ارتباط میگیره و همین قضیه که گویا تیم مقابل خود ناموفق نشان داده در حالی که خود موفق نشان میده و میگفت که اگر ما در کاخ سفید میبودم و ما رئیس جمهور آمریکا میبودم درسته از افغانستان بیرون میشدم اما با یک وجهه بسیار بالای ایالات متحده آمریکا ما از افغانستان بیرون میشدم. پس بنابراین امروز که به کاخ سفید میآید بخواهیم و نخواهیم بعد یک تجدید نظر بکنم و این تجدید نظر بیشتر به نفع طالبان نخواهد بود، به ضرر آنها خواهد. پس بنابراین طالبان خوبه تا قبل از آمدن آقای ترامپ محاسبه خود کرده باشند و در همین راستا یک سلسله تدابیر
فکر کوی چه طالبان انعطاف وکړي د خپل اوسنی دریز مات کی او یو ټولو د پاره په نظام کې زیور کی او د څه چې غوښتنه ته نړیوال کوي.
اسما نظر داده چې طالبان په شدت په دې باره کې همدا اوس ناراحت هم دي او داسې په دې موضوع ډیر زیات هم فکر هم کوي، ولی چې دوی پوهیږي کې پوهیږي چې په ترامپ په دوره کې لکه بایدن په دوره کې افغانستان یو حاشیوي موضوع په ایالات متحده امریکا کې نه دی بلکې یو اساسي موضوع، ولی چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې همچنان یو لوی لوبه ولري نه داسې چې په یو حاشیوي ډول کې په افغانستان کې پوه وي. په همدې خاطر دی چې طالبان همدا اوس بیا په دې فکر کوي چې دوی څنګه کولای شي چې بیا په دې لوبه کې بیا دوی هم کې یو لوره لو
رول ولری. پس طالبان برای خود دلیل دارن که از این فرصت استفاده نمی کنن. چی دلیل است که اونا با وجودی که به نفعشان استفاده نمی کنن؟
خب اونا طالبان دقیقا می فهمیدن که در دوره آقای بایدن حالا اونا هر کاری که می کردن برای با آقای بایدن اهمیت آنچنانی نداشت. متاسفانه آقای بایدن هم چندین بار در حرفای خود یادآوری کرد که ملت سازی در افغانستان یک کار دشواری هست و ما نمیتونیم افغانستان رو یک ملت یعنی به این معنی که افغانستان برای ما اهمیتی نداره و از همین وضعیت موجودن طالبان بیشترین سود آوردن و استفاده میکردن و متوجه بودن که برای امریکایی ها مهم نیست که افغانستان با کدام مسیر داره حرکت میکنه. اما در دوره آقای ترامپ دقیقا متوجه از این قضیه است. او بارها یادآوری کرده که فاصله بگرام تا او جایگاه کسالهای اتمی چین در اونجا نصب شده چقدر کیلومتر است و ما نباید پایگاه بگرام را از دست میدادیم یا از دست بدیم. درسته آقای ترامپ شاید دوباره نیای بگرام را نگیره اما قطعا در این مسئله با طالبان با یک زبان دیگر صحبت خواهد کرد و او زبان زبانی نخواهد بود که به نفع طالبان باشه. امروز اگر طالبان مثلا در هفته 40 میلیون دلار کمک از ایالات متحده آمریکا دریافت میکنن قطعا در دوره آقای ترامپ این پول باید تسل شرایط و شروطی هم را خواهد بود که این شرایط و شروط هم طبعا به نفع طالبان نخواهد.
منتخب بله چون وقت خلاص ما غوښتل چې یو ټکی یاد کوم چې منتخب جمهور رئیس کمپین په وخت کې ډیری خبرې کړې دي چې هغه د پیسو ورکولو یا د امکاناتو او تجهیزاتو پاتې کېدو په باره کې چې خفګان ښودلې. په هر صورت زموږ د نن پروګرام په همدې ځای پای ته رسو. درنو مېلمنو نه مننه کوو چې زموږ سره وو او د ستاسو لیدونکو او اورېدونکو د حوصلې نه مننه.
با تشکر از هر دو مهمان ګرامی و بیننده ها و شنونده های برنامه های بعدی همچنان ادامه داره. بیننده و شنونده باشید.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښت